دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو اوري
قدرمن اوریدونکو السلام علیکم زه شافیه سردارم دا دی د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه پیل سوه لومړی به خبرونه واوري
دا د امریکا غږ واشنگتن دی د دې سات خبرونه ویان سید سلیمان شاه د افغانستان د ملي دفاع وزارت وای چې طالبانو د پکتیا ولایت د ډنډي پټان پولیسوالۍ کې حمله کړې او څوار لستانه سرحدي ځواکونه وژلې دي درې کسانې ټپیان کړې دي په کابل کې دغه وزارت ویان فواد امان نن د جمعې په ورځ د غبرګولي یا جوزا په نهمه په ټویټر کې ولیکل چې طالبانو د سرحدي ځواکونو په پوسته باندې دا حمله تېره شپه کړې وه فواد امان ویل چې حمله په شاه تمول شوی او طالبانو ته هم د سر زیان اوخته خو طالبانو لا په دیاړه سنی دی ویلی هغه طالبان د اوربند په ماتولو باندې تورن کړل خو په عین وخت کې په کابل کې د حکومت د ملي امنیت شورا نن اعلان وکړ چې د خال خال نخطو باوجود له طالبانو سره د حکومت اوربند دوام لري د دغه شورا یو ویان جاوید فیصل په ټویټر کې لیکلی چې د یو دایمي اوربند لپاره حالې ځلې روانې دي د طالبانو مطبوعاتي ویان ذبیح الله مجاهد هم وړم ورځ ویلو چې طالبانو له کوچني اختر نه وروسته هم اوربند مراد کړی دی او پر حکومتي ځواکونو باندې حملې نه دي کړي له بلې خوا طالبانو په قندز او بغلان کې له خپلو زندانونو نه د حکومت اتیا کسه قیدیان آزاد کړي دي په دوحه کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین د پنجشنبې په ورځ په ټویټر کې لیکلي چې دا کسان تېره ورځ آزاد شو او هر یو کس ته د اختر د کالیو نه علاوه 15,000 افغانۍ ورکړل شوې حکومت هم د جمهور رئیس اشرف غنی د فرمان له مخې د دوشنبې په ورځ د ترخی پله له عمومي محبس نه 900 طالب قیدیان آزاد کړي وو دا امریکا غږ واشنگتن دی تاسو د افغانستان او نړۍ خبرونه اورئ د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وای چې د کورونا د کوینونو سپوبای ناروغي باندې 2,640 کسان مړه شوي دي څلور ساعتونو کې د دغه وژن کې اوبا لشپک سو نه زیاتې تازه پیښې ثبت شوي دي او د ناروغانو مجموعي شمیر 13,409 ته لوړ شوی دی لبل خوا د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO ویل دي چې په دې اوبایي ویروس باندې په ټوله نړۍ کې 3,95,001 نوي ناروغان تر اوسه پورې مړه شوي دي په پاکستان کې هم تر دې دمه 1,312 ناروغان مړه شوي او د ایراني چارواکو په وینا په دغه هیواد کې د مړو شمیر 2,620 ته لوړ شوی دی په متحده ایالاتو کې هم د مړو شمیر 1,209,043 ته نن لوړ شو او د ناروغانو مجموعي شمیر 1,015,178 دی دا واشنگتن دی په داسې حال کې چې د متحده ایالاتو د مینیسوټا ایالت په مرکز میناپولیس کې د پولیسو په تحویل کې د جورج فلاید په نوم د یو تورپوستې ځوان له وژل کېدو وروسته د تشدد د پیښو لمنه پراخه شوې ده بیګا هم د پولیسو او احتجاج کوونکو ترمنځ په پراخه پیمانه نښتې روانې وې د دغه ایالت گورنر ټیم ویز ملي ګارد ته د تیارسۍ حکم کړی او په ایالتي سطحه بیړنی حالت اعلان کړی د چهارشنبې او پنجشنبې په ورځ د میناپولیس د ښار په جنوبي برخو کې احتجاج کوونکو د انصاف غوښتنه کوله د پولیسو موټرو او څو دولتي ودانیو ته اور واچو پولیسو اوښکې بهونکې ګاز استعمال کړ او ربړي مرمۍ فایر کړې مظاهره چیانو هم پولیس په تیږو او ډبرو باندې وویشتل دغه تور پوسته ځوان چې پولیسو د دوشنبې په ورځ نیولو په داسې حال کې سا ورکړه چې یو سپین پوسی پولیسي په مړې باندې زنګونی خیو او هغه دا فریاد کو سای تنګه شوی دا نفس نشي اغسته قهرجنو مظاهره چانو د پنجشنبې په ماښام نه وخته اعلان وکړ تر څو چې انصاف نه شوي سوله او قراری به رانشي د MSNBC تلویزیونی شبکې د ریپورت لمخې نن سهار وختي هم احتجاجي مظاهره روانې وې د میناپولیس خاروال جیکوب فری وای چې د چهارشنبې او پنجشنبې په ورځ د احتجاجي مظاهرو په دوران کې د میناپولیس په ښار کې احتجاج کوونکو مغازو او حکومتي ودانیو ته اورونه واچول او ځینو کسانو د موقع نه په استفاده مغازې او دوکانونه چور او تالا کړل د میناپولیس د ښار د لیک سټریټ شاپنګ سنټر بالکل تباه شوی دی او غټې مغازې چور شوي دي د میناپولیس کاروال د پنجشنبې په ماښام په مطبوعاتي کانفرنس کې ویل دا احتجاجي مظاهرې او تباهي په اصل کې د تورپوستانو د هغه قهر او غصې ښکارندوی ده چې د تیرو 300 کلونو په دوران کې د بې انصافۍ او عدم مساوات لکبل پزړه کې لري. د ټویټر انټرنیټي شبکې نن د جمعې په ورځ اعلان وکړ چې د ټویټ په پاڼه د ښاغلي ټرمپ یو ټویټ نشانی کړی دی. هغه په خپل ټویټ کې چې بیګا د شپې لخوا خپور کړی و، د هغو مظاهره چیانو غندنه وکړه چې د پولیسو په خلاف د میناپولیس په ښار کې راپاڅېدلي دي، مغازی چور کړي او حکومتي ودانیو ته اورونه اچولي. هغه مظاهره کوونکي بدماشان او اوباشان وبلل. ښاغلی ټرمپ لیکلي وو چې بدماشان د وژل شوي ځوان جورج فلوید د خاطرې بی احترامي او سپکاوی کوي. د ان بی سی تلویزیون شبکې یو شمیر حقوقي کارپوهانو له قوله ویلي دي چې د ټولنیزو رسنیو او پلیټفارمونو د کنټرولولو په خاطر به د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ اجرایه فرمان له هغه سره د قانوني نقطه نظر هیڅ مرسته ونه کړي، ځکه چې د قانون له مخې د ټولنیزو شبکو د کنټرولولو او یا تړلو اختیار نه لري. د ښاغلي ټرمپ مقصد دا دی چې د ټویټر په شمول د مهمو ټولنیزو رسنیو په ورځنیو چارو کې فدرالي حکومت شامل کړي. ټرمپ په ټویټر باندې ځکه په غوسه شوی دی چې دغه انټرنیټي شبکې د هغه په ځینو ټویټونو باندې انتقاد کړی دی او د حقایقو د څرګندولو په خاطر یې یوه زمینه ورسره لګولې ده. ټرمپ د پنجشنبې په ورځ یو اجرایه فرمان صادر کړ او فدرالي حکومت ته امر وکړ چې د انټرنیټ د شرکتونو فعالیتونه له نږدې نه وڅاري. د یو تازه رپورټ له مخې د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ نن د جمعې په سهار خبرداری ورکړ که د مینیسوټا د ایالت په مرکز میناپولیس کې د پولیسو په ضد احتجاجي مظاهرې همدغه شان روانې وي، پوځ ته به امر وکړي چې د حالاتو د کنټرولولو په خاطر اقدام وکړي. ټرمپ د خبرداری وروسته له هغې ورکړ چې مظاهره چیانو د میناپولیس په ښار کې د پولیسو پر ځانګړي ناحیې باندې یرغل وکړ. پولیس له دغه ځای نه مخکې وتلي وو. ښاغلی ټرمپ ویل زه نشم کولی هغه څه چې د امریکا په دغه غټ ښار کې پیښیږي په مقابل کې چپ پاتې شم او له لرې نه د تباهۍ او بربادۍ سیل وکړم. ټرمپ د دغه پر نفوسه ښار په ښاروال جیکوب فری باندې هم انتقاد وکړ او هغه یو کمزوری رادیکال چپګرا وباله. ښاغلی ټرمپ ژمنه وکړه چې د میناپولیس ښار ته د ملي ګارډ عسکر واستوي. د الجزیرې تلویزیون رپورټ ورکړی دی چې په روان هفته کې په میلیونونو قانتي ملخانو د هند په دریو ایالتونو کې د غنمو اولاړ فصلونه خوړلي او تباه کړي دي. د قانتي ملخانو دا لښکرې د پاکستان له جنوبي سرحد نه د فصلونو له خوړلو نه وروسته د هند، راجستان، میډیا پردیش او اتراپردیش ایالتونو ته مخه کړه او د هغو بې وزلو میلیونونو بزګرانو ژوند یې نور هم تریخ کړی چې د کورونا د کوی نونس اوبایي ناروغۍ له خپرېدو وروسته کاروبار ته سخته صدمه رسېدلې وه. د زراعت ماهران وای چې 40 میلیونه قانتي ملخان په یو وخت دومره غنم خوړلی شي لکه چې 15,000 وږي انسانان خوري او یا شپږ وږي پیلان خوري. او د جیمز سمیت په نوم یو 19 کلن امریکایي ځوان چې د سرطان په ناروغۍ اخته شوی او ډاکټران ورته توصیه کړې چې د ژوند فقط 2 میاشتې پاتې دي، د چهارشنبې په ماښام د امریکا د انډیانا په ایالت کې د خپل 12م ټولګي له همصنفۍ او ملګري 18 کلنې پیغلې ایونګ سارکوما سره واده وکړ. د واده په مراسمو کې د دواړو مشران موجود وو. ډاکټرانو په چیز سمیت کې د 14 کالو په عمر کې د کانسر یا سرطان ناروغي تشخیص کړې وه. دا او د دې سات خبرونه چې تاسو د امریکا غږ واشنگتن نه واوریدل.
خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو ته واوریدل. درنو اوریدونکو، په دې خبرونه کې د افغانستان سیمې او نړۍ د اوسنیو حالاتو په باره کې راپورټونه او مرکې لرو. هله د خبرونه تر پایه واوري. د افغانستان د دفاع وزارت وایي چې د پکتیا ولایت په ډنډ پټان ولسوالۍ کې د طالبانو په برید کې 14 افغان سرتیري وژل سوي او یو شمیر نور ټپیان سوي دي. د امریکا ژغ خبریال ابراهیم رحیمی په دې باره کې رپورټ لري.
د افغانستان ملي دفاع وزارت نن د جمعې په ورځ د یوې خبرپاڼې په خپرولو سره وویل چې د غبري تېره شپه د پکتیا ولایت په ډنډ پټان ولسوالۍ کې د سرحدي پولیسو پر یوه امنیتي پوسته شوی. دفاع وزارت په اعلامیه کې ویلي طالبانو له اوربند نه په سرغړونې سره دغه برید کړی دی. د سرچینې په وینا په دې برید کې د سرحدي پولیسو 14 سرتیري وژل شوي او 3 نور ټپیان دي. په ګردیز کې د ملي اردو د 203 تندرقلي اردو ویاند ایمل مومند امریکا غږ ته وویل چې طالبانو ته هم پکې درنه تلفات اوختي خو په دې اړه یې کره شمیر په ګوته نه کړ.
تقریبا نیمه بجه نه وخت په دغه سرحدي ځواکونو باندې ډلیز برید شوی دی. د امنیتي ځواکونو لخوا په شاتم بول شوی دی چې درنه مرګوب له وسله ورته وختي ده چې سپکې او درنې وسلې استعمال شوي دي. زموږ پرسونل ډیر اوږد مقاومت کړی دی او دغه اوږد مقاومت نه وروسته به اخر نتیجه خو دشمن اند پوری چې در اخره پوری دشمن تقریبا 12 کسانو جسدونه د مړو په ماغه میدان کې پاتیو.
په ورته وخت کې د ډنډې پټان ولسوالۍ د محمد احمدزی امریکا غږ ته وویل چې طالبانو دغه ډله ییز برید ډیورنډ کرښې ته نږدې پر سیف الله قرارګاه او پر سیف الله امنیتي پوسته شوی دی. نوموړی په دغه برید کې د وژل شوو امنیتي سرتیرو شمیر 15 او د ټاپیانو شمیر 9 تنه وښود او زیاته یې کړه چې په وژل شوو او ټاپیانو دواړو کې د ملي اردو سرحدي پولیسو سرتیري شامل دي. د ډنډې پټان ولسوالۍ د محمد احمدزی دغه راز وویل چې په جګړه کې تر شلو ډیر طالبان هم وژل شوي. چری د پوینا له دې جملې نه د شپږو تنو مړی د جګړې په ډګر کې پاتې شوی وو. د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد یاد برید د مسؤلیت په اخیستلو سره ویلي چې برید د دوی وسلوالو د ډنډې پټان ولسوالۍ د مقبلو درې په تنګي سیمه کې د افغان سرتیرو پر نویو اچول شویو امنیتي پوستو کړی. دفاع وزارت د یاد برید په ترسره کېدو سره وسلوال طالبان د اوربند په ماتېدو تورن کړی دي، خو طالبان ادعا لري چې افغان حکومت د دوی سیمو ته د واک د غځولو په هڅه کې دی. دا په داسې حال کې ده چې نن جمعه د افغانستان ملي امنیت شورا وویل چې د طالبانو د ځینو خال بریدونو سره سره بیا هم په دغه هیواد کې اوربند روان دی. وسلوالو طالبانو د تیر کوچني اختر په شپه د اختر په لومړیو درې ورځو کې د اوربند اعلان وکړ، چې وروسته ولسمشر محمد اشرف غنی هم افغان ځواکونو ته د اوربند ټینګېدو سپارښتنه وکړه. د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ اوربند په پراخه کچه وستایل شو او ګڼو هیوادونو او بنسټونو د یاد اوربند پر غځېدو ټینګار وکړ. دا اوربند د دې لامل شو چې ولسمشر غنی د ښه نیت په هدف د 2000 طالبانیانو د آزادولو اعلان وکړ. افغان حکومت د تیرې دوشنبې په ورځ د یادو زندانیانو له ډلې 900 طالبانیان له مختلفو زندانونو څخه آزاد کړل.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلوبیلو خپرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع بې طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونې مه هیروئ.
قدرمن اوریدونکو، تاسو په خبرونو کې واوریدل چې د افغانستان د دفاع وزارت وایي طالبانو د پکتیا ولایت په ډنډ پټان ولسوالۍ کې 14 افغان سرحدي سرتیري وژلي دي. د سیاسي چارو کارپوه نجیب ننګیال وایي طالبان ډېر د اعتبار وړ نه دي او دوی اوس هم د داعش او لشکر طیبه په ګډون له ډېرو ترګرو ډلو سره تماس لري. ښاغلی ننګیال زموږ له همکار سمیع الله جلال زه سره مرکه کړي او لومړی له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د ایستلو په اړه د ټرمپ د غوښتنې په اړه خپل نظر شریک کړی دی.
سلام تاسو ته اوریدونکو ته. زه فکر کوم جمهور رئیس ټرمپ په کور دننه د فشار لاندې دی. د کرونا جنجال له یوې خوا او دغه انتخاباتي کمپاین له بلې خوا دا رسېدي چې د دې په تګلارو باندې هم تاثیر کړی دی، د امریکا د بهرنۍ پالیسي باندې حتی، او دغه تصمیم هم ډیر قوي هم په نهایت کې ډیر عجولانه به وي، یعنی ډیر سنجیده تصمیم بنئ. لومړی خو دا ډیر عملي نه ښکاري، ډیر کم موده پاتې ده، یعنی په 15 میاشتو کې یا د 10 میاشتو کې دغه تصمیم ډیر سنجیده تصمیم نه دی. دریمه موضوع دا ده چې په خپله په امریکا کې د نظامیانو ترمنځ د کانګرس ترمنځ دغه ټول ملتغه موضوع کې د دوی اجماع نه ده موجود، په کور دننه هم دغه موضوع مخالفتونه له ځان سره لري. یعنی دا فکر نه کوم چې زما په نظر باندې د ډیره شونی اوسیږي چې دوی ټول عسکر په افغانستان وباسي. ممکن تعداد تر دې نورم راکم کې فعلا ته زر شاخوا ته زر شپږ سو سرتیري په افغانستان کې لري، ممکن تعداد تر دې ډیر کم کې تر ټولو نهایي درجې ته راورسي. خدا چې په کلي ډول د افغانستان څخه وزي او دوی چې په افغانستان کې کوم دغه لري، یعنی هغه اپلیشمنټونه لري، هغه دغه یو تیار مرکزونه دي، د ډیر ډیر شیان د هوایی عملیاتو لپاره دي، نور کافی لوی سختارونه لري په افغانستان کې. یعنی دغه د ټول یو دم لمنځه ویسي او دوی د کلند افغانستان له کډه سیده ماته ممکن نه ښکاري.
دا خو ننګیال صاحب، یو وخت دی ستاسو په نظر د اجماع د نشتون علت څه دی؟ آیا یو علت دا هم کېدای شي چې تر اوسه په طالبانو باندې پوره اعتماد نشي کېدای، ځکه د اوربند سره سره مختص شاهدان چې طالبانو په دې تیر څو ورځو کې چې اوربند هم شوی او په ځینې سیمو کې جګړې کړي، افغان عسکر هم وجلی دي، د طالبانو باندې د اعتبار موضوع هم په دې کې شامل ده ستاسو په نظر؟
مکمل طالبان دې ته باور وړ نه دي. طالبان اوس هم د نړیوالو ترګرو ډلو سره، د القاعده په شمول، د داعش سره، د لشکره بیبا سره، د ازبکستان د جندوله او نورو ډلو سره دوی لا اوس هم اړیکې لري، او دوی اوس هم ماته په ځینو ځایونو کې شریک عملیات سرته رسوي. تاسو ولیدل چې د امریکا او د طالبانو ترمنځ د توافق نامې وروسته طالبانو کافي ډېرې سرغړونې کړې. بل دا ده چې د طالبانو راویش چې کوم دی، د طالبانو تګلاره لا هم هغه افراطي ده، او افغانستان کې لا هم شریعت دفاع پخواني افراطي حکومت خبرې کوي. دوی لا هم سیاسي برخورد نه ده پیل کړی، دوی د خبرو د لارې نه د ستونزې د حل په لټه کې نه دي، بلکې فکر کوي چې اول د جګړې د لارې نه فشار واچوه، تلفات رامنځته کړه، خلک ووژنه. دوی زندانیانو موضوع حتی دوی د جګړې د لارې نه هغه د فشار اچوي، جګړې ته دوام ورکوي، په حکومت باندې قتل عام کوي، او بیا غواړي چې دغه موضوع تر سنی حل شي. بل موضوع دا ده چې د نړیواله ټولنه لغانی نه ده، خپل اروپایي ټولنه، د امریکا نور متحدین دې ته نه دي قایله چې طالبان به دغه توافقنامې سل په سله پاسداري وکړي، او طالبانو دې واقعا د نړیوالې ترګرو ډلو سره دې اړیکې پرې کړي. یعنی طالبان کېدلی شي چې د امریکا دپاره، د اروپا دپاره، د برېټانیا دپاره بیا په یو ګواښ بدل شي، او افغانستان خدای مکړه د امریکایانو له وتلو وروسته د نړیوالو ترګرو شبکو په یوې جنسۍ باندې بیا بدل شي، د افغانانو ژوند بیا تریخ شي. دا به یو ډېره لویه اشتباه که ولسمشر ټرمپ یا نور هم په دغه سیاجولانه پریکړه کوي، له افغانستان څخه دې خپل ټول عسکر، یعنې خپل ټولو جوړه سره د افغانستان څخه ووځي، بغیر له دې څخه چې په افغانستان کې دې مونږ سولې ته رسېدلي یو، د سولې او توافقنامه د طالبانو د افغانستان د حکومت ترمنځ رامنځته شوي، باثبات افغانستان او د سولې ته مونږ نه یو رسېدلي، له هغې مخکې د بهرنیان له افغانستان ووځي. دا په دې معنا یې چې افغانستان بیا د ترګرو ډلو تور پرېښودل شو، او هغوی د افغانان د ترګرو ډلو رحم و کرم ته پاتې شي.
ننګیال صاحب، د وروستۍ پوښتنې په توګه یوه بله لویه اندېښنه چې عام افغانان لري، هغه د تیرو شاوخوا شلو کلونو لاسته راوړنې دي، د ښځو حقونه دي، مدني ازادۍ دي، دغه موضوع څومره ستاسو په نظر افغان حکومت ته د منلو وړ ده چې د طالبانو سره یې د خبرو په جریان کې، له هغه وروسته هر ډول معامله چې کېږي، دغه ارزښتونه خوندي ساتل کېږي؟ د دې تضمین ستاسو په نظر شته؟ حکومت به په دې شکل کلک ودرېږي؟
ګورې خبر، حکومتونه خو په افغانستان کې موقت دي، د څلور پنځه کالو لپاره انتخابیږي او خلک انتخابوي. مهمه خو د افغانستان د اوسني نظام ساختار دی. افغانستان اوسنی نظام چې هغه جمهوریت دی، دیموکراسي ده، د دې د لاسته ورکولو لپاره هیڅ افغان اماده نه دی چې دی بیا د بانو له خوا نه په لارو کوڅو کې د ده مېرمن دی په کمپچین وویل شي، دی د بیزه تکلای شي، د ده په پیسو، د ده په ویښتانو، د ده په شخصي ژوند، د طالب واک وي، ږیره دې زموږ وي، مواکې د ملایي، دغه برخورته افغانان نه دي اماده. افغانان د پامه خبر سره چې طالبانو په خپل حکومت کې خلک لارو کوڅو کې رانیول، د دې مېرمنې وهلې، میندې ځورولې، همدغسې دوی نه پرېښودل چې ښځې زده کړي وکړي. هاتو خلکو شخصي ازادي نه درلوده، بیان ازادي کاملا سانسور شوي وو. د طالبانو په ټول حکومت کې خلک حتی د یوې ازادې مجلې، د یوه اخبار، د یوه مجلې مثال څوک نه شي وړاندې کولی، یو تلویزیون څوک مثال کې نه شي وړاندې کولی، یوه راډیو په کور دننه څوک نه شي ښودلی چې د طالبانو حکومت کی فعالیت کړی. په دغسې یو حکومت کې، دغسې یو برخورد سره فکر نه کوم چې افغانان دې ته اماده سي بیا د طالبانو د حکومت لاندې په هماغه رغه باندې ژوند وکړي. فعلا د طالبانو سره جګړه د همدغه په خاطر ده، د افغانستان د خلکو د ازادۍ په خاطر ده. خلک نه غواړي چې طالباني نظام کې ژوند وکړي. یعنی دا فعلا د طالبانو سره جګړه خو هغه د بهرنیانو درولې، بهرنیانې خو نه کوي، خو تاسو ګورئ په څلور دېرش ولایتونو کې، د افغانستان په 315 ولسوالیو کې عملاً د طالب په خلاف افغانان جګړه کوي. هره ورځ قرباني ورکوي افغانان، هره ورځ د طالب په خلاف سنګر کې ولاړ دي. دا خو همدا ملت ولاړ دی، د همدې ملت زامن دي، دغه درې د نیم لکه ځواکونه خو له بل ځایه نه دي راغلي، همدغه افغانان دي، د همدې خلکو ورونه او زامن دي د طالب په خلاف جګړې ته لېږلي دي. معنا دا ده چې خلک له طالبانو څخه په مسلي تګلاره باندې، یا د طالبانو پخوانۍ تګلاره باندې خلک اماده نه دي، او دا شی د دا د منلو وړ نه ده. حتی زما باور دی امریکایان له افغانستان کاملا ووځي، طالبان ته به ډېره مشکل وي چې په افغانستان کې دوی بریالي شي، حتی ولایتونه دي ونیسي. یعنې د مقاومت به دوام لري، طالبانو په ضد باندې طالبانو سره جګړه به دوام لري، او طالبان به په دې ونه توانېږي چې بیا دې دا زما تحلیل دی. زه په دې باور لرم چې طالبان به بیا هېڅکله په دې ونه توانېږي چې دوی کابل ونیسي.
د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرو اترو په پروګرام کې د افغانستان سیمې او نړۍ په اړه د تازه پیښو تفصیل او تبصرې واورئ.
دا امریکا جاغ آشنا رادیو ده. پا افغانستان که دا کرونا دا ویروس دا مثبت پیش شمیر لدر لس نیم زورو چخوا وشت. دا امی روختیا وزارت وایی که خلق همکاری و نکری نو یو ناورین با را پیش چه. دا بل خوانن دا چابهار بندر چخ افغانستان تا دا هندی غنومو دا درهیم جوپی لیجل پیل سوی ده. پا مکری پا دی حقل لکابل چخ دا امریکا جاغ دا خبریال اکرام شنواری رپورت ده.
د امې روغتیا وزارت د روغتیا خدمتونو د چمتو کولو د چارو مین ډاکټر وېدولا مجروح وایي چې افغانستان کې د کورونا د وایرس ناروغي لا هم د خپرېدو په حال کې ده او د هرې ورځې په تیرېدو دغه ناروغي د ناروغانو شمیر مخ په زیاتېدو دی.
په تیر څلورویشت ساعت کې په افغانستان کې 950 سمپلونه شوي چې د دې د منځنه 643 مثبت واقعات تثبیت شوي. یوولس تنه زموږ وطنوال خپل ژوند یې د کورونا د اخته کېدو له کبله له لاسه ورکړی، 50 تنه نور روغ شوي دي. په دې جامه مجموعاً په افغانستان کې 10,659 واقعات مثبت واقعات ثبت شوی دی.
د امیر روغتیا وزارت د معلوماتو له مخې په افغانستان کې د کرونا د وایرس د ناروغۍ د خپرېدو له پیل څخه تر اوسه ټول 206 څلوېښت تنه پر دغې ناروغۍ مړه شوي او 1,295 تنه نور د دغې ناروغۍ څخه بېرته ښه شوي دي. کابل کې د جمعې تر ورځې د کرونا د وایرس د مثبتو پیښو شمېر 5,324 ته او په هرات کې 2,204 اتیا ته رسېدلی دی. د دغو دوو ولایتونو د مثبتو پیښو شمېر د افغانستان د پاتې 2 ولایتونو کې د کرونا د وایرس د مثبتو پیښو له نیمایي څخه زیات دی. د کابل او هرات سربیره په وروستیو ورځو کې د ننګرهار په ولایت کې هم د کرونا د وایرس د مثبتو پیښو شمېر زیات شوی دی. په دغه ولایت کې د جمعې تر ورځې د کرونا د مثبتو پیښو شمېر 609 ته رسېدلی دی. د امې روغتیا وزارت د روغتیایي خدمتونو د چمتو کولو د چارو مین وایي چې په افغانستان کې د کرونا د وایرس نیمایي پیښې په تیرو دوو اونیو کې ثبت شوي. هغه وایي چې اختر په ورځو شپو کې خلکو د روغتیا وزارت سپارښتنو ته پاملرنه ونه کړه او د حکومت لخوا پر تګ راتګ د لګېدلو بندیزونو سره سره ښارونو ته راووتل چې ورسره د کرونا وبا هم په پراخ ډول خپره شوه. ډاکټر مجروح وایي چې که خلک د امې روغتیا وزارت سره همکاري ونه کړي نو هغه ناورین چې دغه وزارت یې اټکل کړی و د پیښېدو په حال کې دی. د افغانستان په اکثر ولایتونو کې د کال په پیل کې د کرونا وبا د خپرېدو سره سم بازارونه، دولتي دفترونه، ښوونځي، پوهنتونونه او علمي موسې وتړل شو چې ورسره خوراکي توکو بیې هم لوړې شوې. افغان حکومت په بازارونو کې د خوراکي توکو په ځانګړي ډول د غنمو د بیې د ثابت ساتلو لپاره د غنمو خپلې ستراتیژیکې زیرمې بازار ته وړاندې کړې چې ورسره د خوراکي توکو بیې یو څه بېرته پرېوتې. خو د ملګرو ملتونو د یو راپور له مخې د خوراکي توکو بیې په بازارونو کې تر 10% پورې لوړې ختلي. افغان حکومت د خوراکي توکو د کمبود د مخنیوي لپاره د منځنۍ اسیا د هیوادو سربیره هند څخه هم د غنمو واردول پیل کړي. د دې ترڅنګ هند افغانستان سره د کرونا وبا څخه د زیږیدلو اقتصادي ستونزو کې د مرستې لپاره د 15,000 ټنو غنمو ویلې مرسته کړې. تر اوسه د هند دغې مرستې درې جوپي د ایران د چابهار بندر له لارې افغانستان ته استول شوي. د افغانستان د انکشاف ملي شرکت د رسنیو سلاحکار محمد مصطفی نوی د امریکا غږ آشنا راډیو ته وویل چې تر اوسه له هندوستان څخه 1,000 ټنه غنم د چابهار بندر له لارې افغانستان ته انتقال شوي.
د هندوستان د کومکي غنم تر اوسه پورې موږ وشو کولای چې معموله په افغانستان ته راورسو او انشاءالله موږ تلاش کوو چې څلورم معموله په نږدې موده کې حرکت ورکوو انشاءالله افغانستان ته راورسي.
د هندوستان څخه چابهار بندر له لارې دویمه جوپه د همدې میلادي میاشتې په اومه چابهار ته رسېدلې وه. محمد مصطفی نوی وایي چې د هند څخه چې کوم غنم افغانستان ته راوړل کېږي هغه مختلفو ولایتونو ته استول کېږي تر څو ولایتونه د خوراکي توکو د کمبود سره مخ نه شي.
ټول د حقایقو د پیدا کولو په لټه کې
امریکا غږ په نړۍ کې د موثقو معلوماتو په برخه کې نړیوال شهرت لري.
امریکا غږ په نړۍ کې د ټولو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
خلک د نړیوالو وسایلو په حق له جامع معلومات وړي او امریکا غږ دغه معلومات برابروي.
د امریکا غږ آشنا رادیو
یو موثقه، معتبره او جامع منبع.
منځنۍ چپه 2,690 او په 15 کارونو کې اف ام 100.5
د هم څو نړیوال رپورټونه. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت جګپړی چارواکي او د کانګرس غړي د چین لخوا هانګ کانګ ته د نوي امنیتي قانون تصویبېدل د هانګ کانګ د نیمه خپلواکۍ سیمې د اوسیدونکو لپاره د خوښنې یو خبر بولي. د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو کانګرس ته رپورت ورکړی چې هانګ کانګ نور د امریکا د قانون لمخې عمل نسی کولای. هغه اقدام چې کېدی سي د تجارت په برخه کې خپل اختیارات له لاسه ورکړي. نور حال په رپورت کې واوري.
د چین پارلمان په هانګ کانګ کې د نوي امنیتي قانون د وضع کېدو لپاره د 2018 د یو په وړاندې رایو په ورکولو سره نوې قطعنامه تصویب کړه. چین وایي د دوی هدف د بغاوت او زور زیاتی پای ته رسول دي، خو منتقدین وایي چې نوی قانون د سوله ییزو اعتراضونو سرکوب لپاره وضع شوی چې د چین ولسمشر شی جینګ پینګ یې له ستونزو سره مخامخ کړی دی. د هانګ کانګ یو اوسیدونکی وایي
مونږ امنیتی قانون نه منو ځکه دا قانون هانګ کانګ له منځه وړي. مونږ آزادي نه لرو او د بیان هیڅ آزادي نه لرو.
د امریکا د بهرنی چارو وزارت ویاندی مارګن اورټیګس امریکا غږ ته ویل چې امریکا د هانګ کانګ له خلکو سره ولاړه ده. میرمن اورټیګس وایي
دا خوشنوونکی ورځ ده ځکه موږ نړۍ ته د چین د حکومت یوه بله تشه او نیمګړې ژمنه وینو. په دې وروستیو کې به تاسو د امریکا، استرالیا، کاناډا او نورو ګډه اعلامیه لیدلې وي چې غواړي دقیق پوه شي چې دا څه دي. دا په ټوله نړۍ کې پر آزادي غوښتونکو باندې برید دی.
د امریکا کانګرس مشر نانسی پولیسي هم د چین مشران غندلې دي. نانسی پولیسي وایي
brazen move on the part of the Chinese government.
دا یو بی باک حرکت دی. هانګ کانګ د سوداګری حیاتی برخه ده چې ګټه یې چین ته ورسی. تاسو به فکر کوئ چې هغوی غواړي دا بی باک حرکت دوام وکړي، خو ولسمشر شي ډیر ظالم دی.
په نړۍ کې ګڼ شمېر خلک له نوي قانون ویل لري ځکه که عملی شي چین به د هر ډول عادي اقدام لپاره هم د څېړنو واک ولري. د هیرټیج څېړنیز مرکز غړی مایک ګونزالس وایي
د بیلګې په توګه د چین پر حکومت نیوکه، پر کمونست ګوند نیوکو ته به د بغاوت په سترګه وکتل شي او کیدای شي خلک زندان ته ولیږي. نو دا واقعا د قانون پر حاکمیت او خپلواکۍ ملنډې وهل دي.
یو شمېر کارپوهان وایي د واشنگټن له اعلان سره چې هانګ کانګ نور خپلواک نه دی او له مخې خپل تجارتي اختیارات هم له لاسه ورکوي، کیدای شي دا پر دې تجارتي سیمه او خلکو ناوړه اغیزه وکړي.
د امریکا جغ آشنا رادیو څخه رپورټونو ته دوام ورکوه. د رسنیو یو شمېر ډلې وایي چې په برتانیا کې د مطبوعاتو ازادي له ګواښ سره مخ ده او خبرداری ورکوي چې د بوریس جانسن په مشرۍ حکومت د خبریالانو په وړاندې د دښمنۍ او بې اعتمادۍ فضا د زیاتوالي په حال کې ده. د رسنیو او حکومت ترمنځ دا پخوانی تاوتریخوالی اوس د کورونا وایرس له امله نور هم زیات شوی دی.
په بریتانیا کې د حکومت او رسنیو ترمنځ جنجالونه هغه وخت رامنځته شول چې رسنیو دا افشا کړه چې د بریتانیا د لومړي وزیر لوی سلاکار دومینګ کمینز په داسې حال کې چې پر کورونا ویروس اخته او له کوره وتلی دی. حکومت ویلي نور په دې اړه د رسنیو پوښتنو ته ځواب نه ورکوي. میرور او ګارډین رسنۍ د کمپاینی رسنیو په توګه ښودل شوي دي. د بی پول خبریالانو د مطبوعاتو د ازادۍ د ډلې څخه ربیکا وینسد وایي چې دا خوشنوونکی خبره ده.
هغه څه چې موږ دا مهال په انګلستان کې ګورو د مطبوعاتو په وړاندې د دې حکومت لخوا واقعا د دښمنۍ چلن ګړندی کوي. موږ د داسې یو حالت تر رامنځته کېدو شاهدان یو چې پر یو شمېر معتبرو رسنیو د کمپاینی رسنیو تور لګول کیږي او له دې سره به د عامه ګټو اړوند د رپورټ ورکولو بهیر هم زیان وویني.
خو لومړی وزیر بوریس جانسن ټینګار کوي چې دا کیسې غلطې دي.
ډېری هغه موارد چې د شنبې او یک شنبې په ورځو زما د مشاور په اړه لیکل شوي او ویل شوي دروغ دي، سم نه دي.
بوریس جانسن او د هغه سلاکار کومینګ د ورسپانو د تورونو د ردولو لپاره شواهد نه دی وړاندې کړي. د بریتانیا د خبریالانو او د بهرنیو مطبوعاتو ټولنې اندېښنه څرګنده کړې چې ځینې خبریالان د حکومت له مطبوعاتي کنفرانسونو څخه بې برخې شوي دي او دا کار د تفتیش د مخنیوي لپاره کیږي. د بې پولو خبریالانو ټولنې څخه ربیکا وینسد وایي
ژورنالیست مایکس آر اولموست اولویز کټ ایمیډیټلی آفټر دی آسک their initial question or even sometimes
د ژورنالیستانو مایکل د دوی د لومړی پوښتنې وروسته سم د لاس باندې جه یا حتی ځینې وختونه د لومړی پښتنې لومړی برخه او بلې پښتنې ته ډېر کم وخت ورکول کیږي.
میرمن وینسد په دې باور ده چې د بریتانیا حکومت د ټرمپ د ادارې په شان چلند کول غواړي. د لمړي وزیر بورس جانسن دفتر په دې حق له د امریکا غږ پوښتنې ته ځواب ورنکړ، خو حکومت دا رد کړی چې د مطبوعاتو ازادي محدود کړي. کلیرانان رسنۍ د امریکا غږ آشنا تلویزیون.
درنو اوریدونکو، زموږ د خبرونه په همدې ځای پای ته ورسېده. د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه دوام لري. ستاسو ټول څخه مننه چې زموږ خبرونه اورئ.